السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې آرام او خورز مو پیل کړی وي. تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته راولم. زه رضوان مراد مو د نیم ساعت خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خوست پرونی برید پر ولسواکۍ د خلکو د باور او د انتخاباتو په ملي پروسه کې د هغوی د ګډون مخه نشینی ولای. په کابل او د هیواد په نورو برخو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه وکړه چې د بلخ هرات د ریلوې پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به کار وکړي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وتی، خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلي ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به ټول توان په کار واچوي څو دا تختول شوي انجینران او امنیت راخوشي شي او امنیت یې وساتل شي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه ښیي، خو د بغلان چارواکو د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 8 تنه یاد کړی دی. د بغلان والی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې دا انجینران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمې شیر سیمې نه وسلوالو طالبانو له موټره ښکته کړي دي او له ځانه سره یې بیولي دي. ښاغلي نعمتي وویل چې تختول شوي کسان په وازغر کلي کې ساتل کیږي او هڅه به وشي چې د قومي مشرانو په وساطت راخوشي شي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم رویټرز ته ویلي چې خپلې جدي هڅه کوي څو د هندي انجینران چې د افغانستان برېښنا شرکت ته کار کوي راخوشي شي. د معلوماتو له مخې 150 هندي انجینران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوې پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپله هڅه کوي. پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختی بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان مالی وزیر د ADB یا یو شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه هم خبرې کړي او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا AIIB له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړي چې په مقابل لوری په افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ راکړ.
د مالی وزیر اکلیل حکیمی د آسیا پراختی بانک یو 50 کلنی کانفرنس لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورغلی دی. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین په سر د حمله کوونکو لټون نه پیل کړی دی. د کابل د امنیت قومندانې د مطبوعاتو یو مسؤل حشمت الله ستانکزي تایید کړی دی چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی. ښاغلی ستانکزي په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ژر به د ښاغلي تنین په سر برید کوونکي ونیسي. ویل کېږي چې نعمت الله تنین د بېلابېلو ورځپاڼو او رسنیو لپاره د اداري فساد، مخدرو موادو او نورو سیاسي چارو په اړه تحقیقي راپورونه جوړول. په رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو گزارونه کړي او هغه سخت ژوبل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وتی، خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د دولت وزیر طلال چودھری ویل چې پر احسن اقبال دا برید د یکشنبې پر ورځ مازدیګر مهال د پنجاب په ناروال سیمه کې وشو. دا د مسلم لیگ ګوند نورو غړو په پنجاب کې غونډه درلوده. احسن اقبال روغتون ته انتقال شوی او وضعیت یې ښه بلل شوی دی. رسنیو د پولیسو په حواله ویلي دي چې بریدګر په یو تفنګچې ډزې کړي دي او احسن اقبال یې ژوبل کړی دی. برید کوونکی چې ویل کېږي 40 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک افراطي ډلې غړی پیژندل کیږي. خو د تحریک لبیک ډلې مشر خادم حسین رضوي په احسن اقبال برید غندلی او ویلي دي چې ګوندې چاته د وسلې د ګرځولو اجازه نه ده ورکړې. برطانوي او جرمني لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونوځي. په واشنگټن کې د برطانیې سفیر کیم ډاروچ پرون ویل هیواد په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات د موافقې برخه پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې ده، د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه کمیږي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. اردوغان پرون په استنبول کې د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. په سوریه کې د فرات د سپر او د زیتون په نوم ترکی پوځیانو دوه وار مخکې هم عملیات کړي چې هدف یې کورد ملشي او د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش ده. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مو چاله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په خوست کې پرونه بریت پر ولسوالۍ ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه د خلکو د باور مخه نشنی ولې پاندې حال کې د خوست والی وای چې وسلوالو ته پلان ورکړ شوی چې خوست نه امن کړي.
دوی ته هدف ورکړل شوی د خوست باید خدای مکه آرام کړي. دوی د دغه دفاع حالې ځلې کې نو د دښمن تیر پلانونه شان کړی دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم په همدې خبري مجله کې کوو او نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په ضد د سراسري کمپاین جزئیات هم در سره شریکو. د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسئلو کې اوري چې انقروي په سوریه کې بیا د کورت ملشو او د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د خبري مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه اوري.
او دغه سې شروک د 200 300 روپے روکه کا 200 300 روپے نه کیستی په ناک ارڅ چې نیوی وی مو په ناک جوړې چې روکه شپږ 100 روپے.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز برید غندلې ده او امنیتي اورګانونو ته امر کړی چې د پروسی امنیت په جدي توګه ونیسي. ارګماړې په همدې ارتباط پرون مخام اعلان خبره کړه. په خوست کې پرون ماسپخین په جمعات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه و بمی چودنه شو چې پکې لک تر لګه ولس کسان وشل شول. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی اورګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چودنې د غندلو لپاره ورکړی ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چودنه په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دوی مناحیه کې پرون پر یاخوبې او جماعت بمی بریدو شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په دیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي رادیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر ول سپوري د سیګي او زخمیان تر درې د سپوري ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغه نه هیله دا و هغه ته هدایت دا رسمي ډاکټرانو ته هغه روغتونونو ته ځان ورسي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. نو وخت زموږ امنیتي مسولین په شفاخانو باندې هم مصروف او د مریضانو په انتقال کې هم مصروف او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف او څنګه ناشته کړی ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سکال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکار فعالیتونو اراده درلوده، خو د دې خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډیر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وري د خوست په دوی مناحیه کې د یعقوبی پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز بریټ کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو به میچاودنې وسلوال بریدونه او انتحاري حمله شوې دي. د انتخابات خپل کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تامین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې ده، خو د بې امنیو په سبب له 401 مرکزونو نږدې 50 تړلې دي.
و امریدل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د لپاره د نوملیکنې د مرکزونو امنیت تجدید پاملرنه وکړي. د خوست والی وای بیا د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ښاغلی حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږېد چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبیو په جومات کې چې پکې ټاکنو ته نوملیکنه هم کېدله چاودنه وشوه. د دې بریټ او نورو امنیتي مسایلو په اړه سیفی الله ستنگزی د خوست لوالی حکم خان حبیبي سره مرکه کړې او په سر کې د پرونی پیښې وروستي جزئیات ترې پوښتنه دي.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې دا غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر ولسو پورې رسیږي او زخمیان تر 300 پورې. ټولو شبخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دا وه هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې آمادګي مو لرلې ده چې که چېرې په خوست کې د زخمیانو تداوي محدوده وي او اجاب د دې کې چې کابل ته انتقال شي، نو موږ د هغې لپاره کاملا آمادګي لرله چې دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څومره عاجل چې کېږي کابل ته انتقال کړو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو
ښاغلی ولی، خوست یو ګڼ مېشته ولایت دی، لکونو خلکو رایه ورکړله، اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رایه ورکوي او نومونه به ثبتوي. د همدغو رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره داسې پېښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوي؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
خوست خلکو هغه وطني مینه او شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواکه ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هیڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختی رامنځته کړي. مونږ د همدغه موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیرو لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. بلې موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي، د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده، تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع څلخونه لري او څنګه رامنځته شوې ده او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا
په خوست کې په خوا تر دې مثلا په سره دي سیمو کې حمله شوې وي او د دې لپاره چې ګڼ مېشته او لوی ولایت دی، آیا په لوی کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري؟ څه غوښتنې کوي بل اخر چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ البته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله و. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزي دولت له رهبرۍ سره، د ملي امنیت د محترمې شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبرۍ سره شریک کړي وو چې څه کاله خدای نخواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست نارامه کړي او خوست په شکل اشکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. موږ د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي او په هېڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړي چې خوست نارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفته انسانانو د خدای په کور کې په یو عبادتګاه کې او د دغه ولسواکه نظام د رامنځته کېدو او د دغه ملي پروسې د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه چې نن دغسې زړه بوږنوونکې پېښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل مېړني ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو لپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو تر څو دښمن ونه توانېږي خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي.
په خوست کې د پرونی چاودنې او د دې ولایت د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیرو په اړه مو د خوست د والی حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو څنګه غږله ازادي راډیو اوري؟ احمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د برېښنايي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غني د برېښنايي تذکرو د ویش ځنډیدلې بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو خبرداري ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکیچو پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لنجه په داسې حال کې رابرسیره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کیدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غني هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به پخپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړستون زیرا ولاړې شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمانانو ته په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړي دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د استلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیرونی هغه کسان چې د برتانیا له پاوت سره د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستو لپاره له 2500 انګلیسي پاونډه مالیه څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې دوه کاله په افغانستان کې د برتنوی ځواکونو ترجمان و خو د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر و خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او افغان پولیس د وړتیا نه لري چې ځانوژن کې رواني پلوه وپیژني. د ویس احمد برمک په وینا 50 په سلو کې افغان پولیس به سیواد دی او په دې اړه باید د وزارت په خاني چارواکي ځواب وي. بل خو یو شمیر افغان سناتوران بیا امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک چې د یک شنبه په ورځ یې د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي او د موټر بم چاودنو پر ځای اوس تر ډیره یو کسیزي انتحاري حمله کوي. د ښاغلي برمک په خبره 50 په سلو کې افغان پولیس او حتی ځینې پولیس افسران هم بې سواده دي چې دغه کار د انتحاریانو پیژندل ګران کړي دي. هغه وایي زه تاسو ته واقعیت وایم، د ښوونې او روزنې له پلوه ستاسو پولیس د دې وړتیا نه لري چې له رواني پلوه یو انتحاري تشخیص کړي. ولې دا ځواب زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې نشم ویلی، دې ته باید په تیرو 18 کلونو کې ځواب ویل شوی وای. ټولو دوستانو چې وزارت یې رهبري کړی باید دې ته یې پام کړی وای. نن ورځ ستاسو 50 په سلو کې پولیس بې سواده دي. د کورنۍ چارو د وزیر ترڅنګ د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مرستیال هم د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وربلل سوی وو، خو دغه امنیتي مسؤل په سری غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. وایس احمد برمک له ټولو افغانانو او سیاستوالو وغوښتل چې یو بل ته لاسونه ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره په خوا کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال داسې محل مشرانو جرګې ته استجواب سوی چې په دې وروستیو کې په ټوله افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوې دي. په دې وروستیو دوو ورځو کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس و. د مشرانو جرګې غړي وای امنیتي بنسټونه د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې نه غړي کوي. د افغان سناتورانو په وینا د محل ټول افغانان د امنیت احساس نه کوي او باید امنیتي ادارې جدي تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د کابل شهریان هر ورځ د دې حادثو او د دې مشکلاتو شاهدان دي، هر ورځ د غم پر کمبل کښېني او هر ورځ زموږ اولان په شهادت رسیږي. جناب وزیر صاحب، د کابل په ښار کې هغه خلک چې زموږ خصوصا د خبریالانو په مورد کې چې د یوې کمرې یوه کلمه سره د هغوی ژوند په عمل کې نه دی، هغه سیاسره چې خپل زوی د وطن د دفاع لپاره قربانی کړی دی په بازار کې خدای واس کې، د هغې ژوند په عمل کې نه دی، د معلم ژوند په عمل کې نه دی، د یو بل هغه کوچنی متعلم چې دوهم سیم یا درېم سیم مکتب ته ځي، د هغوی ژوند په عمل کې نه دی.
خو د کورنۍ چارو وزیر وایي امنیتي ځواکونه له شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. د وایس برمک په خبره امنیتي او کشفي بنسټونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د ډیریو پلانونو او حملو او مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امروختیا او پهنه وزارتونه پرون په ګډه د پولیو د ماشومانو د غزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین افتتاح کړ. د امروختیا وزیر فیروزدین فیروز په دې اړه جوړ شوې غونډه ته ویل، په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه افغان ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. دا کمپاین نن رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د پهنه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر ډول همکاري وکړي. په دې اړه ناجی صاحب ریپورت لري.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د غزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین د ځل د کابل له مرکزی درالحفاظ نه پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو، د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ لمنځه وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاري شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی
است. ستاسو همکاري اړینه ده. ترڅو ستاسو په همکاري وټوانی ګوچې د هیواد په بیلا بیلو برخو کې دا کمپاین پلې کړو. دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سراسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلی کېږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو غزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي په سوریه کې به بیا پوځي عملیات وکړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکو میاشتې انتخاباتو لپاره د خپل پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. سفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. ترکیه دوه ور مخکې هم له سوریې سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. ترکیه به د فرات د سپاره او زیتون په عملیاتو نوي عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترهګرو سازمانو پاکې کړي. په دغو دوو عملیاتو کې د ترهګرۍ لارې چې هڅه کېدله زموږ په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي له منځه یوړل شوې.
پرام پرچید.
ترکی پوځیانو د زیتون خاخ په نوم پوځي عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاری ساتلی. ملیشوی د خلکو د دفاع ډلو په نوم پیو سازمان تړلی چې انقره تروریست بولی. انقره دا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپاکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لمړنی بهرنی پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پایته ورسیدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنگیالیو ځپل وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکي انتخابات یو کال ټاکلې مودې را د مخه ترسره کوي چې د کارپوان په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنګیالیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیې د سوریې په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریه وار له مخه د جنگ جګړو په سبب ډېره ځپل شوې ده. د سوریې په اوه کلنه جګړه کې څه باندې 4 لک کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیمه ملاتړ کوي، خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړي دي چې د اسد پر خلاف جنګیږي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره افغان حکومت پراخې او جدي هڅې کوي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې د بل خیرات، ریلوی، پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره هڅه کوي. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله ترین پر سر د حمله کوونکو لټون یې پیل کړی دی. پر ترین په د کابل په 15مه ناحیه کې نامعلومو کسانو حمله کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال پرون په یو مرګونو برید کې ژوندی ووت، خو د ډزو له امله ټپي دی. د برتانیې او جرمني لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوځي. او د ترکیې ولسمشر اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره به یو ځل بیا د کورت وسلوالو او داعش پر ضد عملیات پیل کړي. اوس هم د ژوند رنګونه
نم خیر گل دی پختیال موټر وانه موټر چلو
موټر چلای کری اوس مشکلات راته وای کلاچ موټر چلای کوم ستونزې لري؟
دا ستونزې زیات موږ لرو چې ترافیک دی په هر ځای کې تویلور دی پسته ولا په هر ځای کې تویلور دی پختیال په طرف کې. او دغه سي شروع ک 200 300 روپے روکا کا 200 روپے نه ورګستی په نا ک ارڅ چې نیو وی موږ ته په نا ک جوړی چې روکا شپیک 100 روپے شپیک 100 موږ ته پرشه جوړی او 100 جوړی 100 روپے جوړی په دوی ته دی جبه خرچه ورکونه جلسن لرو هر څه مکمل نیو دی پکیج 200 روپے موږ ته شروکه خرشه چې ورکوي هغه خود نه کی خبره ده، ظلم خبره ده، زور خبره ده. کنه ورکې استی پورشه ته جوړه کیغه پورشه نیم پنیم د سی پورشه دی خو د سی پورشه ته جوړوي ته نه پیسې بخلی دولت ته تسلیم کی ولا کنده کی سلر به ولیکي چې موږ سلر به جرمه ورکه پورشه د شپې وسورو کی هغه نور ټول جوب ته غلا کی دغ ټنګ لاګر نه چوز ان تر پختیا پور تر خوست پور تبو تبو کړه.
د پختیا په لاین موټر چلے؟
او د پختیا په لاین چلے.
سرک څنګه ده؟
سرک ده، سرک بد نه ده، د ګردز نه کوټه د خوست طرف یا د اجازه دلک خراب ده، خرابې ده، خوغه سابقه غلو جوړ کړی اوس د خدای پاک روح خلک پیدا کی جوړی کی.
سره کوم موټر چلای ته؟
موټر لاشتره چلو، ټیلر او لنډی دا چلو.
چی شي پکې وړي وروړي؟
خدغه ورج وروړو وړ وروړو دا خوراکي مواد وروړو.
بیا دلته خرڅوي چی کوي؟
نه دلته موږ کریا وروړو دا لاګار کې خولي کې وسنګ نمشتا کې یا کابل کې دغه کې خولي کې
یو پیرا په څور وروړي.
یو پیرا هیڅ کریا کریند 5000 کالوري وروړو.
5000
کالوري جوړ وروړو هغه دغه موږ نه ترپی کو دا نور نور په خدای منه کې بخي مختلف زر په نه پات کی او دی په لار کې ټول غلطه ویل دي ټول غلا یو په خدای نور غلا دي بل په پستو ولر دغل شي زیات ظلم دي پستو ولا او ترافیک موږ سره کې غلو ویل یو هیڅ لا پرونو نه کلا کړی دی یو ایله ولا کپ کړی بچانه
چی درنه وړي دي
پیسې رانه وړي دي موږ ډوره وتاي نه شو شپې چې ودا په موږ نه لزر په یو کلدار بل د پیسې ور زر په نه وړي دي نو د لوګار کې او د لمګي کې بده متکه کړی مشکل دي لمګي کې زیات مشکل دي
د سم سويټ کوم وخت پیرو وه دی ګټ په ځای توان ډیر کړی
یو په 200 ملکو یو په 200 کو لزر په موږ ته بچت پد کیغه چې موټر ورزو کې یو په 200 موږ نه لولش تر به کوم کړی دا چې ټوله غم په فیم ته ورکوي.
اوس هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. شفیجان زادران د خوست له نادر شاکور څخه وایي چې چا چې د الله په کور کې مسلمانان په وینو لړل باید دا ووایي چې له چا سره مقابله کوي. اجمل مسعودی بیا له پکتیا نه په خپل ایس ایم ایس کې لیږلی دی چې حکومت باید د بهرنیو کارکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي او په بغلان کې تختول شوي هندي انجینران را خوشی کړي. فضل رحمان له زابل څخه لیکي چې د گزرن واکسین هیڅ ډول حرام والے نه لري او خلک باید په دې اړه پوهاوی ترلاسه کړي. حاجی شمس الحق له هلمند نه وایي چې له طالبانو غوښتنه کوي چې د واکسین د پروسې کارکوونکو ته زیان ونه رسوي. او سمیع الله حلمی تندر له پکتیا نه وایي چې د جنخیلو او څمکنیو ترمنځ سړک ډیر خراب دی او چارواکي باید د دې سړک جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. د نن ورځې دوهمه سهار